درنو اوردونکو السلام علیکم. دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خان. افغان حکومت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې انس حکانی په کابل کې د امریکایي پونتون د تشکیل سو استادانو په بدل کې او له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو پر شرط له زندان څخه خوشي کوي. طالبانو دوه امریکایي استادان 18 کلن کیوین کینګ او 43 کلن ټیموټی ویکس په 2018 کال کې له کابل وتښتول. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پریکړې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات د مخامخ مذاکراتو لپاره د رسیدو په هدف سوي ده. د ولسمشر غنی د بیان د مرستیالي دوراني وزیر امریکا ژغت وویل چې انس حکانی په کابل کې د قطر سفارت ته سپارلی او دوی به په قطر کې دوه میاشتې تر نظارت لاندې وي چې طالبان تښتول سوي استادان پرېږدي او نور شرطونه هم پوره کړي. پاکستان ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې بم درې سرتیري وژلي او یوې زخمي کړي دي. د پوځ یو بیان چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی دی پکې راغلي دي چې دغه سرتیر د شمالي وزیرستان په سیمه کې ګزمه کوله چې چاودنه پرې سوې ده. سمدستي یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د خیبر پښتونخوا ولسوالۍ شمالي وزیرستان یو وخت د پاکستاني طالبانو مرکز پاته شوی و او اسلامي سخت دریځو پټنځایونه پکې درلودل. د پاکستان پوځ ادا کړی ده چې په دې وروستیو کلونو کې له دې سیمې څخه وسلوال ختم کړي دي خو بیا هم وخت نا وخته په امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې د برید کوونکو د موندلو لپاره څیړنیز عملیات یې پیل کړي دي. اسرائیلو په سوریه او فلسطین کې هوایي بریدونه کړي، څلور تنه وژلي دي. د فلسطین د غزې تړانګې په سیمه کې د اسلامي جهاد سازمان یو مهم قومندان او د هغه میرمن د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي. بلې خوا د سوریه په پلازمینې دمشق کې د جهادي قومندان د زوی په ګډون دوه نور کسان زخمیان شوي دي. د یاغیانو د ډلو لخوا په اسرائیلو توغندۍ وار شوي دي. د اسلامي جهاد سازمان یو غړي رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د اسرائیلو لخوا د هغوی په یو مرکز برید شوی دي. دغه ډلې تایید کړې ده چې د اسرائیلو په دې برید کې جهادي قومندان اکرم الحجوري کور په نشه شوی دي. د سوریه دولتي رسنۍ ویل دي چې په برید کې جهادي مشر په ګډون دوه تنه نور وژل شوي دي. بلې خوا اسرائیلو په یو بل برید کې د اسلامي جهاد مشر بلها ابو العطا په کور هوایي برید کړی دی او وژلی دی. د دې بریدونو په ځواب کې په فلسطین کې موجود د تل ابیب په ګډون د اسرائیلو په مختلفو ښارونو توغندۍ وار شوي دي. په غبرګون کې اسرائیلي چارواکو جنوبي او مرکزي اسرائیل کې ښوونځي د بندېدو امر جاري کړی او اوسېدونکو ته ویل دي چې په خپلو کورونو کې پاتې وي. اسرائیلي چارواکو ادعا کړې ده چې د اسلامي جهاد قومندان بها ابو العطا د اسرائیل په اسرائیل کې د مختلفو بریدونو ذمہوار دی او د نورو بریدونو پلان جوړوه. د حماس ډلې اعلان کړی دی چې بها العطا وینه به بې ځایه ولاړه نه سي او اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه ادا کوي. د پاکستان حکومت ویل دی چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته د خراب صحت له وجې بهر ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکوي. پخوانی صدر اعظم تیره میاشت په ضمانت خوشی سو او داغه د بند سزا د ناروغۍ له کبله په موقتي ډول وځندول سو، خو داغه نوم لا هم د منمور خروج کسانو په لیست کې شامل دی. د پاکستان د اطلاعات وزیر فردوس عاشق کاوان د دوشنبه پر ورځ ویلی وو چې حکومت په دې شرط نواز شریف ته اجازه ورکوي چې بهر ته ولاړ سي، خو شرط به دا وي چې دوی په لیکنې بڼه دا ژمنه کوي چې بیرته به راستنیږي. اویا کلن نواز شریف د اداري فساد او د پیسو منځلو په جرم په 2013 کال کې په اووه کاله بند سزا محکوم سو، خو په دې وروستیو کې روغتیایي وضعیت ډیر خراب شوی دی. نواز شریف په 2018 کال کې د محکمې لخوا په د صدراعظمۍ د څوکۍ څخه لرې کړل سو. او د جرمني سرمنانو د سه شنبې پر ورځ وویل چې درې کسان یې د داعش سره ډلې سره د تړاو او په جرمني کې د تراګرو بریدونو د پلانولو په تور نیولي دي. د فرانکفورت سرنوال په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې درو کسانو د راین ماین په سیمه کې ځانونه برابرول چې د منځبي انګیرې له مخې جرم وکړي. دوی پلان لره چې په چاودونکو توکو او وسلو باندې څومره کسان چې وژلی سي ووژني. د فرانسې خبري اژانس ویل دي چې په نیول سوو کې یو مکدونی یو له اصله جرمني تبه دی چې 24 کاله عمر لري او د دغو پلانونو اصلي طرح بلل کیږي. دوه نور بیا د ترکیې وګړي ښودل سوي دي چې پولیسو له درو اپارټمنټونو څخه نیولی دي. چارواکي وایي چې نیول سوو کسانو به نور خلکو ته ځانونه د داعش ډلې د جلب او جذب د برخې غړي معرفه کول او آنلاین به د داعش د ډلې تبلیغاتي پاڼې او نورې خپرونې تعقیبولې. دا خبرونه
د طالبانو درې مهم غړي چې له افغان دولت سره بندیان و، د افغانستان د امریکایي پوهنتون په دوو دشتول سو استادانو په بدل کې خوشی کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون اعلان وکړ چې د انس حقانی په ګډون د غدری کسان چې په بهرنوي هیوادونو کې نیول سوي و، له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل په هدف له زندان آزادوي. د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس له درو کالو زیات کېږي له طالبانو سره بندیان دي چې د غډلې له کابل څخه تښتولي وه. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې له نړیوالو شریکانو او امریکا سره په مشوره د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشکېدو او له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په موخه د انس حکانی په ګډون د دغې ډلې د دریو مهمو غړو د خوشکولو پریکړه کړې. تر درې کاله زیات کېږي چې طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان تښتولي چې د ولسمشر غنی په خبره روغتیایي وضعیت یې سم نه دی. ښاغلی غنی وایي چې دغه بندیان په دې شرط خوشي کېږي چې د دښمن لیکې پیاوړې نه کړي.
ما په کراتو ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسېدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل، د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې انس حکانی، مالی خان او عبدالرشید به قطر ته لیږدول کیږي. سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د دغو مهمو بندیانو خوشي کول به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
ډیر په ځای او مثبت اقدام دی، هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غاد او توافقنامې د لاسلی لپاره، او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د غاز لپاره. دا توافق دغه پروسه د خلیلزاد دغه هڅو په تسلسل کې و چې تیر پلی په تیر وخت کې دوه ځل کابل او اسلام آباد ته بیا لوهی ته سفرونه وکړل، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر مستقیم توافق په دې باندې شوی دی.
د قانون پوهان وایي چې ولسمشر کولای سي د اساسي قانون له مخې بندیان خوشي او یا د بند موده کم کړي، خو د دوی په خبره دغه قانون لا نه دی توشي سوی.
د موږ نور قوانینو کې څه چې په تروریزم متهمي، په تروریستي اعمالو، په فساد دی داری، په دې مسایلو کې بیا تخفیف رژیمونه ورکي او نه افکي. مګر دلته یو لوی یا ملي موضوع مطرح ده چې هغه د سولې موضوع ده. که دغه خوشی کېدل د دغه درې تنو زموږ د سولې په بهیر کې اسانتیاوي راولي، نو دا ډېر معقول کارو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د امریکایي پوهنتون د استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس په بدل کې د طالبانو د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی. امریکایي پوهنتون وایي هیله مند دی چې استادان یې روغ او خوندي راستانه سي، خو طالبانو ویلي په دې اړه به هغه وخت دریځ اعلان کړي چې بندیان تر دوی ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون اندیشنه لري چې شایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړۍ نتیجې د لړم په 23مه اعلان نسی. چارواکي وایي چې ځینو انتخاباتي ټومونو په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د ارزونې او بیا شمیرنې مخه نیولې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې لکابله رپورت لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د دې اونۍ په پای د پنځشنبه په ورځ د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان کړی وای، خو اوس چې دې تاریخ ته دوه ورځې پاتې دي لا هم کمیسون ډاډه نه دی چې لومړنۍ پایلې د اعلان کړی شي. د ټاکنو کمیسون نن وویل چې احتمالي ځنډ په اړه اندېښنه کې دي.
بے پلو یو، د چاتر فشار لاندې نه یو. هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت تمنګ اعلامو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې په 15 ولایتونو کې ولایتي دفترونه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري تړل شوي دي. دا کار د 1255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اعتراض کې شوی دی، خو ټاکنیزو ټیمونو چې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم شامل دی، د ټاکنو د کمیسون دا پریکړه رد کړې وه چې د دغو محلونو رایې بیا وشمیرل شي. کمیسون د دې اونۍ په سر کې په ولایتونو کې بیا شمیرنه پیل کړه او یوازې په سمنګان کې دا شمیرنه بشپړه شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو بایومیټریک شوې رایې به اعلان کړي.
ما از تمام کاندیدای نهایت محترم
موږ له کاندیدانو عملاتړې هیله کوو چې حوصله ولري د خپل اصولو په مطابق کارونه پر مخ وړو دا سه پایلې اعلانو چې بایومیټریک اساس ولري
بلورته د ټاکنو ملاتړي ګروپ چې د اروپای ټولنې استرالیا جرمني ایتالیا جاپان ناروی امریکا بریتانیا ناتو او یونمان جوړ دی په یو بیان کې کاندیدانو غوښتي چې د رایې لوبیا شمیرنې او تفتیش سره مرسته وکړي خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو د کمیسون لاري پر مخ یوسي
کمیسیون باید د ټول قوانین طرز العملونه سره سم عملیاتي برنامه پرمخ بیایي چې متاسفانه په دې وضعیت کې مونږ په بحراني وضعیت قرار لرو
د کمیسیون د دې اونۍ پریکړه د کاندیدانو چې لرت سره مخ شو د ټاکنو د پایلو اعلان له لنجمن حالت سره مخ کړی دی د میزان په شپږم ټاکنې شوی او دا د نګدې دوه میاشتې کېږي چې پایلې ندی اعلان شوی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرلو په اعتراض په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو دفترونه تړلې دي نو شابه آشنا د انتخاباتو د خپلواک کمیسول لکمشنر اورنګزیب سره مرکه کړه هغه امریکا ژغ سره په مرکه کې لومړی دا پوښتنه جواب کړي چې متارض نومندانو په ځینو ولایتونو کې د رایو محلونه ولې تړلې شغلی اورنګزیب په جواب کې وویل
علت دا ده چې یو تعداد محترم کاندیدان د پروسې نه ناراضه دي هغه غواړي چې دا پروسه باید ودرول شي کوم فیصله چې کمیسیون د انتخاباتو کړی ده د دې فیصلې سره دوی مخالفت کړي حال دا چې دا فیصله د قانون په اساس د انتخاباتو لوایې او طرز العملونو په اساس باندې دا فیصله شوې ده مونږ په هغه صورت کې محلات باطلولای شو چې مونږ خپل کافی تحقیقات وکړو د کافی تحقیقاتو او د ابطال چې هغه ثبوت کافی اندازه مدارک او اسناد مونږ پیدا کړو هغه نو وروسته د محلاتو د ابطال په اړه منګه خپل پریکړه کو یو او بل خبر دا ده هغه محلات چې مونږ ته بایومیټریکی معلومات ولري بایومیټریکی معلومات په اساس باندې مونږ کولای شو چې هغه محلات معتبر کو
bale د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرنن ویلي چې یوازې هغه رائے چې بایومیټریک اساس ولري او د کړنلارو سره سمي معتبر شمیرل کیږي یعنی مقصد د کوم رائے نه ده
هغه محلات معتبر دي د منګ په نصب چې په صندوق کې په د ټول اوراق او شاته کیو آر کوډ نصب شوی وي لست د رائے د هندګانو موجود وي بایومیټریکی معلومات ولري او خپل رائے ورکون کی په حضوري شکل خپل رائے په محلاتو کې کارولي شرایط تاسو ته معلوم دي په بعضي محلاتو کې منګ مخصوصا په وسو محلاتو کې منګ اس ډي کارتونه او د بایومیټریک دزګاګانې او نیاغه منګ تر لاسه کړی نه دي کمیسون په خپل لوایو کې وایي چې کچیرته کم موارد په قانون کې په لایحه او طرز عملونو کې صراحت و نه لري کمی موضوع کمیسون ته پیشکشتیږي او د کمیسون د فیصله په اساس باندې په هغه باندې اجرات کیږي
د جمهوری ریاست ځنې ماتره کاندیدان مختلف غوښتنې لري د رایو د بیا شمیرنې د درېدو دا چې ټاکنې د بیا سره پایل شي دا ډول غوښتنې لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې او نورو نوماندانو دا ډول اندېښنو ته څه ویل غواړي او څه ځواب ورته لري
منګا ټول خپل کارونه په شفاف شکل مخته وړو زمونږ غوښتنه د محترمو کاندیدانو نه د دوی د نمائندګانو نه ده چې راشي د پروسې نه د نظارت وکړي خپل نگرانیان زمونږ سره شریک کړي مونږ دوی سره د منطق د قانون د اصول او پرانا کې دوی سره بحث کوو او هیڅ نو قانوني او ستونزه په دې کې موجوده نه ده یعنی دوی کولای شي چې خپل ستونزه خپل نگرانیان خپل مشکلات د ډیالوګ د لارې نه زمونږ سره حل کړي د افغانستان ولس د پروسې مالک ده کمیسیون د انتخاباتو د افغانستان ولس ته مسؤل او مکلف ده چې د انتخاباتو د پیشرفتونو نه د انتخاباتو د جریاناتو نه د انتخاباتو د مشکلاتو نه ولس خبر کړي او د ولس سره خپل موضوعات شریک کړي
ډیره مننه اورنګزیب صاحب کوم ودان
مننه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د نوریدونکو د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د درو مهم غړو د خوشی کولو په اړه د افغان حکومت پریکړه خبرګونونه راپارولې دي. د سیاسي چارو مبصرین بیا وایي چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د امریکایي پوانتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په شرط د طالبانو د ډلې د دریو مهمو غړو انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د خوشی کولو پریکړه وکړه. محمد محقق چې اکثره وخت یې د جمهوری ریاست په پریکړو انتقادونه کړي، امریکا غوښتل کچېره د طالب بندیانو خوشی کول د سولې له پروسې سره مرسته کوي نو مثبت اقدام دی.
هر کاری چې په پروسې سولې افغانستان کومک کنه،
هر کار چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي موږ هغه نه نفي کوو. که د ښاغلی انس حقانی خوشی کول د افغانستان خلک سولې ته نږدې کوي موږ یې په بدفال نه نیسو. یو شمیر افغانان هم ورته نظر لري او وایي تر هر څه سوله مهمه ده. د کابل اوسیدونکو احمد جاوید او صفی الله امریکا غټول
کچیر ته دا درې نفر خوشی کیږي او دغه د سولې پرمختګ لپاره یو نوې ګامي دا خبره د افغانستان خلکو د افغانستان ملت په ګټه ده.
طالبان خوشی کیدو د حکومت له خوا یو سولې پیغام ده. که خبره ده نور دم خدای خوشی کیه خدام سکه مسیران د عسكر دغه دم خدای خوشی کی خدای د وطن کې سوله راولي، آرامي راولي، پایداره سوله.
خود زبیر رضوان په نوم د کابل ښار بل اوسیدونکو د حکومت له دې اقدام سره مخالفت لري.
کی تصمیم بدون نظر
داشته د هغو خلکو چې کلونه د حقانی، طالبانو او نور ورته ډلو له خوا یې صدمه لیدلې د نظر له اخیستلو پرته دا تصمیم نیول کیږي او دا یو ډیر دردونکی او بد خبر دی.
خبر دردناک و زشت است.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د انس حقانی خوشی کول خپل سره کرخبله لیوا. د سیاسي چارو سیړونکو وحید مجدا امریکا غټول چې انس حقانی د امریکا د فشارونو له امله خوشی کیږي.
حکومت خو ته دې کیازر نه و چې د خلک خوشحالي په اول کې خو د دوه امریکایي استادانو په مقابل کې وستري کسان خوشحالي دي چې دا خلک قطر ته سي او هلته ووسیږي او هغه وروسته البته د دلته چې کوم نور بندیان دي تقریبا اتیا کسان چې د هغه لیست هم راکړل شوی ده افغان حکومت ته، دا کسان د هغه بندیانو په مقابل کې خوشحالي کیږي چې طالبان سره دي، یعنی د افغان پوځ او پولیس خلک چې هغه سره بندیان دي هغه په مقابل کې
په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د امریکایي پوانتون مسولینو د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس اوس مهال یو لزره طالبان له دوی سره بندیان دي. طالبان ویلي کله چې دا درې تنه دوی ته وسپارل شي وروسته له هغې به د بندیانو د خوشی کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورټ وایي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمال کې په سلهاو زره بیا ځای سوي خلک په ډیر غربت او فقر کې ژوند کوي. د امریکا غږ د خبريالې لیزا شراین رپورټ تاسو ته راګرځوه.
د جون په میاشت کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمال کې د وسلوالو ډلو د سخت حملونو وروسته تقریبا 300,000 خلک چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي د خپل کورونو نه بې ځایه شوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دغه بې ځایه شوي خلک د محلي خلکو سره په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق بابر بلوچ وایي چې دغه بې ځایه شوي ملکي خلک محفوظ نه دي او روزمره د هغوی د بشر د حقوقو نه سختې سرغړونې دوام لري. هغه وایي
5 months on from the June attacks, killings, sexual violence and
the جون د میاشت د مونو وروسته د معلومه شوی چې اوس هم هلته په عزت د تیری جرمونه او تختول دوام لري او له دې نه دا څرګندېږي چې شخړې او نارامۍ هم اوس دوام لري. ډېرې ښځې او ماشومان اوس هم هلته په ډېرو خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بې ځایه شوي خلک اوس هم په ازادۍ هوا کې شپې تېروي. د هغې نه علاوه دغه مهاجر کړول کیږي، تجاوز پرې کیږي او هم ترینه جنسي استفاده کیږي. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې تقریبا 100 وسلوالې ډلې په شخړو کې لاس لري. هغه له بلوچوي چې ډېرې سرغړونې کیږي هغه د هغه ملک د حکومت او د وسلوالو ډلو د لسیزو کلونو په شخړو پورې ارتباط لري. خاغلی بلوچ امریکا غږته وویل اوس د دغو شخړو سره سره بیا هم هلته د ایبولا مرض خپور شوی دی. خاغلی بلوچ وایي
That's a really worrying and dangerous mix.
دا پاکت کې خطرناک او د نګرانۍ خبره ده چې هر څه دلته پیږي. مونږ یو رپورت اوریدلې چې ممکن تاسو به هم هغه اوریدلې وي چې په ډیرو صحي کلینیکونو حملې شوې دي او هم د کانګو د جمهوریت په دغو سیمو کې صحي مرکزونه د حملو نه بچ شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د دغو بېداشو خلکو سره د مرستې په غرض په خپلو مامورینو کې زیاتوالی راوستی دی او هم هغوی د خوراکي موادونو علاوه د عاجل سرپناهګانو په برخه کې هم د دغو خلکو سره مرستې ته دوام ورکړی دی. لیکن د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې نورو مالي مرستو ته ضرورت دی. دغه اداره وایي چې دوی سږ کال د محتاجو خلکو سره د عاجلو مرستو دپاره د 150 میلیون ډالر نه یوازې 50 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي او بس.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون ادعا وکړه ځینې هغه ځوان مهاجر چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما اجازه ورکړې وه چې په هیواد کې اوسېږي اوس سخت سری جنایتکاران دي. د امریکا ژه خبریال کینبرید میر په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د امریکا مشر چې په 2018 کال کې انتخابات وګټل د غیر قانوني مهاجرو په خلاف سخت دریځ غوره کړ او سترې محکمې ته د هغو مهاجرو د قانوني کېدو د موضوع د وړلو نو 2 ساعته د مخه ور باندې حمله وکړه. دا د هغو ماشوم مهاجرو موضوع ده چې امریکا ته راغلی وو او پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دغو ماشومانو بیرته لیږل ځنډولی وو چې دیته ډاکا پروګرام هم وای. د 2012 کال د پالیسۍ له مخې 800,000 غیر قانوني مهاجرو ته اجازه ورکړل شوه چې د خپل پلرونو او میندو سره په غیر قانوني توګه د امریکا له سرحدونو راووړي او دلته اوسېږي او د ډیرو لپاره دا یوازنی هیواد دی. ترامپ په ټویټر کې ویل په ډاکا کې ډیر خلک ځوانان نه دي او له پرښتونه لرې دي. ځینې ډېرې سخت سری مجرمان دي. پخوانی جمهور رئیس اوباما وویل د قانوني حق نه لري چې دغه فرمان لاسلیک کړي، مګر په هر صورت که ستره محکمه یې چاره رد کړي او د دوی سره به موافقه وشي چې دلته ووسیږي. د استناب درو محکمو د ترامپ د پریکړې په خلاف چې دغه پروګرام د پای ته ورسیږي فیصله وکړه او په دغه پروګرام کې تقریبا 200,000 مهاجر دي. قانونی کوششونه وشلو چې دغه موضوع حل کې زیاته ونه رسیدل. اکثر وخت دغه پروګرام پلاویان ځوان مهاجر خوبلیدونکو یادوي نه په دغه پروګرام کې چې شامل شي یا وخت نا وخت خپل ګاردون نه وکړي چې په امریکا کې اوسېږي او دوی باید وخې چې رښتینی اوسېدونکي دي، کار کوي او یا په خونځو کې ده او جرم نه دی کړی. د ډاکا پروګرام هغه ځوان مهاجر مني که دوی امریکا ته د 14 کلنۍ نه د مخه راغلی وي او که دوی په 2000 کال کې راغلی وي. د څه باندې 90% د ډاکا د پروګرام لاندې اوسېږي او تقریبا نیمایي ښوونځیو ته ځي. په داسې حال کې چې اوباما وویل د په یو اړخیزه توګه د امریکا د مهاجرت جنجالي پالیسۍ نشي بدلولی، دوی وویل دا به د محکوم شوو جنایتکارو لیږلو ته لومړیتوب ورکړي، مګر د ځوانو مهاجرو په څیر نورو مهاجرو ته اجازه به ورکړي چې امریکا ته یې پلرونو او میندو رارسولي وو دلته پاتې شي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدمتونو اداره وایي د ډاکا په پروګرام کې څه باندې د 800,000 مهاجرو نه 2,130 تنه یو یا بل وخت د جنایي فعالیت په علت له خپلو امتیازاتو نه بې برخې شوي دي. د لیبرټریان کارټو د انسټیټیوټ د 2010 کال په څیړنه کې راغلی دی چې په امریکا کې د زیږیدونکو امریکایانو په مقایسه د دوی د بند دغه اندازه کمه ده. ستره محکمه پریکړه کوي چې د ډاکا د پروګرام په بندولو سره د ترامپ اقدام مناسب دی یا نه. بېل ارزیابۍ نه چې څنګه به دا په مهاجرو باندې تاثیر وکړي د غیر قانوني توپ ټاپه ورباندې لګوي. د وزارت مخالف ته چې دا رنګ ارزیابي ضرور نه وه، مګر د ډاکا پلویان وایي تفصیلي شرح ضرور وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د لویدیز افریقا وړوکی هیواد ګمبیا د دوشنبه په ورځ د میانمار په خلاف په بین المللي محکمه کې دعوا وکړه او د روهنګیا مسلمانانو د عام وژنې تورې پرې ولګاوه. په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان یې مجبور کړل چې دغه هیواد پرېږدي. د ملګرو ملتونو خبریاله مارګریت بشیر په خپل رالیږلي رپورت کې وایي چې دا د دغو دواړو هیوادونو لپاره یو ډیر غیر معمول اقدام دی چې د یو بل سره په جنګ کې نه دي. دا رپورت اوس واوري.
څو باندې وسو زرو روهنګیا مسلمانانو د 2018 کال د اگست په میاشت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له میانمار نه په هجرت پیل وکړ. د نن په میانمار کې د افراطي مسلمانانو د حملو په ځواب کې چې د پولیسو لسو منصبان پکې ووژل شول، نه دغه هیواد پوځ د روهنګیا مسلمانانو په خلاف عملیات پیل کړ. هغه ژوندي پاتې روهنګیا مسلمانان چې بنگلاديش ته مهاجر شوي دي د عام قتل، بې فتح کولو، قتل او کلو ته د اور اچولو زلبګلونکي کیسې کوي. دوی په بنگلاديش کې د مهاجرو په غټ کیمپ کې ژوند کولو ته دوام ورکوي ځکه میانمار ته د بیرته ستنېدونه ویریږي. د اسلامي همکارۍ لپاره د 50 غړو هیوادونو سازمان د ګامبیا ملاتړ کوي. مدافع وکیل پال ارسلر چې په واشنگتن ډی سی کې دفتر لري او د ګامبیا د قانوني ټیم مشر کوي، امریکا غږ ته د دغې قضیه په باره کې داسې وویل:
by this case and the OIC hopes by this case to obtain a judgment from the International Court of Justice.
ګامبیا هللری په دغه دابه سره به د اسلامي همکارۍ لپاره د 50 غړو هیوادونو یا OIC هللری په دغه دابه سره به د عدلي لبنللي محکمینا چې په بنللي ټولنه کې لوړ قانوني مقام دی عادل لاسته راوړي چې میانمار د روهنګیانو په خلاف د عام قتل مرتکب شوی دی. دا رنګه پریکړه به کلونه وخت ونیسي. په عین وخت کې مدافع وکیلان له میانمار نه غواړي چې د روهنګیانو زورول بس کړي. دغه پریکړه به د دسمبر په میاشت کې وشي. ریتلر بیا وایي:
So we're hopeful to get that kind of protection for the Rohingya people very early. in the case as a provisional measure
so among helamenyu che de qizi po sar ke dur hungayan lo para darang jghoruna lasta rawlo zaka shat da de che mung gwaru da am qatl faaliyatuna bayad da dawe po waqt ke wadrawul shi د میانمار حکومت د عام قتل تورونه په کلک ردوي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر هاو دو سوان په ایمیل کې امریکا غږ ته وویل د دغې قانوني دعوا تر شا د ده د حکومت په خلاف د بین المللي سیاسي فشار تکتیک دی او ګامبیا باید مداخله ونه کړي. په هومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې په موسسه کې د بین المللي عدالت د پروګرام مدیر ریچارډ ډیکر نوای ګامبیا حق لري چې شکایت وکړي. ډیکر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Well, Gambia has filed in a very innovative and creative way a complaint against the government Myanmar.
ګامبیا د میانمار د حکومت په خلاف شکایت په یو نوی او ابتکاري طریقې سره وکړ چې د یو دولت په حیث میانمار د عام قتل د کانوینسیون له مخې د خپلو مسؤلیتونو نه سرغړونې کړې دي. ګامبیا او میانمار دواړه د دغه کانوینسیون غړي دي چې د عام قتل مخه ونیسي او سزا ورکړي. ملګری ملتونه د غزل ما بیرحمۍ ته قومي پاکسازي وای او د ملګرو ملتونو د واقعیت د پیدا کېدو د ماموریت مشروع علي تیر کال 10,000 روهنګیا مسلمانان وژل شو. د عام قتل بل کامیاب قضیه د عام قتل د کانوینسیون للارې د عدلي بین المللي محکمې ته په 1993 کال کې بوسنیا هرڅګوینا د سربیا په خلاف راوړې وه. دغه قضیه څلور کاله وښونه وو چې محکمې په عمومي توګه د بوسنیا په طرفداري پریکړه وکړه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت